نه وسلوال وشل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمته شوي راخلاص کړي چې طالبان شاوخوا 50 ورځې وړاندې د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره برمته کړي وو. متحده ایالاتو، فرانسې او برطانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادعا وروسته په دې هیواد نن بریدونه وکړل. دا بریدونه سهار وختي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په سپینه ماڼۍ کې اعلان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې مسکو به په سوریه د امریکا او متحدانو د حملې په عکس العمل کې د امنیت د نړیوال شورا عاجله غونډه وغواړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نومان مایک پومپیو وایي له ایران سره اټومي تړون به یا سم کړي او یا به په دې اړه ولسمشر ته بله مشوره ورکړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په یاد ولرئ چې نن به په پوره دوو بجو باندې د ازادي راډیو څخه په همدې څپو تاسو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. دغه پروګرام کې به د نن ورځې پر مهمو مسلو باندې خبرې کوو. د پروګرام د موضوع به دقیقا د پروګرام د پیل په وخت ترته اعلان کړو. د ټلیفونونو شمیرې هم به تاسو په پروګرام کې کولای شئ چې ګډون وکړئ. اوس ورځو عبدالنافع همت ته د تاسو ته د مخدر موادو پر ضررونو ځانګړی پروګرام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. دا د یو ور بیا ز عبد النافي همت زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د پسرلي راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات بیا پیل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو نومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځوي چې مبدا یاست نه کې وړاندې کوي.
په تیرې و اونۍ کې په ننګرهار کې نږدې زر جری بزمکه د کوکنارو لکخته پاکه شوه. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پر روان کال کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره د کوس کونر، نازیانو، خویانو، روداتو، غنیخیلو او اچین ولسوالیو اړوندو سیمو کې ګډ عملیات کړي چې په نتیجه کې یې سلګونه جری بزمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د ښاغلي مشرقیوال په خبره په ننګرهار کې د کوکنارو اړولو لړۍ اوس هم دوام لري او د دې پلان دا دی چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټي څخه پاکه شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویلي و چې سخت کال په هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. د هرات پولیسو په تیرې و اونۍ کې څلور تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په دریو بیلابیلو پیښو کې د هرات ښار او دی ولایت ته غځېدلو لویو لارو کې نیول شوي دي.
د هرات د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیره یوه اونۍ کې توانېدلی چې د 2.5 کیلوګرامه هیروینو، 200 ګرامه شیشې او 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې تور نیول شوي کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
د هرات پولیسو په یو بل پیخه کې نږدې 1,000,000 پاکستانی کلدارې نیولې چې د مخدره موادو له عایداتو څخه ترلاسه شوي او له جلال آباد ښار څخه هرات ته د حوالې له لارې انتقال شوي وي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې درې تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شوي کسانو څخه یو تن یا 9 کیلوګرامه هیروین د کرولا موټر د تیلو په ټانکۍ کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې له تخار څخه بلخ ته انتقال کړي چې د دوی پولیسو ونیول. د ښاغلي رحماني په خبره له نیول شوي کسانو څخه تحقیقات کیږي او تر لومړنیو څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي.
محمد ایاس تر نکوچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د پسرلي لراتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات
ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی.
په کندوز ولایت کې د ښځینه معتادینو ډېروالی
ما پیشنهاد لرو د والی صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه لپاره اقل یو شل بستر روغتون ایجاد شي.
د کابل د امنیه قومندان داود امین سره مرکه
بعضی اشخاص و افراد چې په نور مجرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د خاتمه په نوم د یوې میرمنې خاطرات سره شریکو چې وای د خپل خاوند لخوا په نشو وخت سوي ده.
حوصله مې نه درلودله چې ته چې واده او چیرته مې خور راغله نه به مې قبل اولی دا راغله دي مخکې څنګه وڅښوم ما حساب خراب کړی.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوه د دې دوه ماشومان خسترګي رانی دي پرانو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خود درته ویل چې کمزوري شي ویدي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو د کوکنارو د کښت اړول عملیات سره سم د افغانستان د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې سږ کال بیا په څلور دېرش ولایتونو کې خشخاش کړل شوی دی. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ور بیا هم په هلمند ولایت کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل شوی او په ناامن سیمو کې به د کوکنارو د کښت کم فیصدي واړول سي. بلې خوا ته افغان حکومت او ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کوي چې باید د نشې موادو پر کارخانو هوایي بریدونه ډیر او نورو سیمو ته هم وغځول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هننزی وړاندې کوي.
له یوې اونۍ راهیسې په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په سرلني عملیات پیل شوي او تر اوسه پورې په سلګونه جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ساکل بیا هم د هیواد په څلیرویشت ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او د دې بوټي د اړولو عملیات په چټکۍ سره روان دي. ښاغلی دانشیار وایي چې د لومړنیو راپورونو له مخې زیاتره کوکنار د څلیرویشت ولایتونو په ناامنو سیمو کې په تیره بیا هلمند کې کرل شوي دي. د یادونې وړ ده چې طالبانو په ځینو سیمو کې د کوکنارو سیمو ته غځېدلو لارو کې ماینونه ایښي دي.
متاسفانه باز هم در 24 ولایت
له بده مرغه چې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې بیا هم کوکنار کرل شوی دي. موږ د کوکنارو د کښت اړولو زیاته ستونزه په هلمند ولایت کې درلوده. آخر مو پریکړه وکړه چې په هغو سیمو کې کوکنار له منځه یوسو چې امکان ولري، خو په هلمند کې محدودیت زیات دی ځکه افغان ځواکونو له ترهګرو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړی دی. د ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو وخت دی، خو په هغه اندازه نه اړول کیږي چې د نشې موادو په تولید او کوکنارو په کښت کې کمواله راشي.
په داسې حال کې چې د مخدره موادو پر کارخانو باندې له شپږو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه پیل شوي او په دې وروستیو کې د عملیات د هیواد لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلی دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې بهرني ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې ونډه نه لري، خو دا وزارت ټینګار کوي چې د نشې موادو د تولید پر کارخانو د نړیوالو ځواکونو بمبارۍ د نړیوالې مافیایي ډلې او طالبانو پر عایداتو باندې یو کلک ګوزار دی او تر دې مهاله یې د نشې موادو د تولید لوی زیرمې له منځه وړي دي. په کابل کې د ناټو قاطع ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو مافیایي ډله بدل شوي او له نشې موادو څخه ترلاسه شوي پیسې په جنګي عملیاتو او نورو تخریبي کارونو باندې لګوي. خو د دې ځواکونو د هوایي عملیاتو قمندان بیا وایي چې د عملیاتو د ساحې په پراخېدو سره به د هیواد په څلورو حوزو کې طالبان به نور د نشې موادو د تولید لپاره مناسب ځای پیدا نه کړي. په ورته وخت کې له دریو اونۍ راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې 1500 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی. لا به تر دستور د میاشتې تر شلم تاریخه پورې په 14 ولسوالیو کې تطبیق کیږي. تر اوسه پورې په دې کمپاین کې 1500 جریبه ځمکه اړول شوې ده. د دې کمپاین تر اخره پورې به موږ 1500 هکتار ځمکه چې کوم ټارګټ موږ ځان ته تعین کړی دی هغه به د منځه وړو.
خود مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزه د کوکنارو اړول د نشې موادو د تولید په مخنیوي کې ګټه ورنه بولي. ښاغلی الکوزه وایي د خشخاشو ترکښت وړاندې باید په دې سیمه کې د بدلې معیشت له لارې له بزګرانو سره مرسته شوې وای. د دې کار ګټه به دا وای چې له یوې خوا به د کوکنارو د اړولو پر مهال د مالي لګښتونه مخه نیول شوې وای او له بلې خوا به د بدل کښت له لارې بزګرو ته زیان نه رسېدای.
عبادالله هنرزی و چې د کوکنارو د اړولو په اړه راپور راوروه. او اوس مو د محتاجینو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. د چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په دې محتاجینو کې د ښځو تر څنګ ماشومان هم په نشو اخته سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
په کندوز کې یو شمېر ښځې د مجبوریتونو له کبله پر مخدره توکو روږدې شوي دي. که څه هم په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي له 9 کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کرکې د کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر مېرمنې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي.
نگرانی جدی ما از معتادین مواد مخدر است که در ولایت
په کندوز کې د کوکنارو د کرکې له کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په ډیرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندوز کې یو شمېر مېرمنې د بېلابېلو لاملونو له کبله پر دغې کرغېړنې پدیدې اخته شوي دي. خالبیبي یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د خاوند له خوا یې په جبر پر مخدره توکو متعده شوې ده. نوموړې زیاتوي چې خاوند یې څو کاله وړاندې مخدره توکي پلورل چې له کبله یې خپله یې هم پر مخدره توکو متعد شوی دی. دغه مېرمن وایي چې خاوند یې هغه یې په جبر پر مخدره توکو متعده کړې ده او په وښلو او ډبولو سره یې دې ته اړ کوي څو د ښار په واټونو کې سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړي، خو هغه ته باید د نشه یي توکو د لګښت روپۍ پیدا کړي. ما ته خاوند مې وایي چې بازار ته ولاړه شه، سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړه، له هر سړي سره ولاړه شه، خو زما لپاره روپۍ پیدا کړه چې پرې نشه یي توکي واخلم. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د دغې مېرمنې د خاوند او یا د خپلو خپلوانو نظر هم واخلو. خو یو شمېر ښځې بیا وایي چې د کورنۍ جګړې پر مهال دوی د خپل د کورنیو سرپرستانې له لاسه ورکړي، نو له کبله یې دوی د ژوند د دوام لپاره له اقتصادي او بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګرېوان شوي او په پایله کې د ژوند ناخوالو او فقر دوی پر مخدره توکو اخته کړي دي. له دې سره سم یوه بله مېرمن چې د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي چې د کورنۍ جګړو پر مهال د خپل خاوند له لاسه ورکړی، نو د ناسم روزګار له کبله یې د درنو کارونو ترسره کولو ته مخه کړې او په پایله کې پر مخدره توکو متعده شوې ده. زه اقتصادي ستونزه او ناداري دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي تر څو بیرته روغه شم او له مخدره توکو څخه خلاصون پیدا کړم. په ورته وخت کې یو بله مېرمن چې هم د خپل د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي بیا وایي چې د ژوند ناخوالو، جګړو او مهاجرتونو له کبله پر مخدره توکو اخته شوې ده.
از ما میرم در یک خانه کار میکنم، یک نیم ساعت پیدا میکنم، یک نیم ساعت ایسر جال میوید.
زه وست محل دی خلگو پا کورونه که کار کوم او هر ورز را تا 150 افغانی را کبی او بیا پر مخدره تو کی را نیسم. مخدره تو که وست محل دی بازار پا هر زای که مندل که گی دولت باید مخدره تو که مخوا نیسی او لمک سر باید مرست وکلی تر طول نشهی تو که سخ نجات پیدا کرو. بلخوا پا کندس که دی روگ دو دی اتیا بستریز روختون مشر دکتر عبدالقدس میاخیل لازادی راژیو سر دی خبرو پر محل وویل چې د دې ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د نارینه وو تر څنګ زیات شمېر ښځې هم پر مخدره توکو روږدې دي.
ما پیشنهاد لرو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه وو دپاره اقل یو شل بستر روغتون ایجاد سي، چې ما سره خپل بخش د کاهش د تقاضا د مواد مخدره د عامې روغتیا وعده کړې ده چې در صورت چې دا پیشنهادونه راسي موږ به تاسو ته دا امکانات درکړو چې تاسو د کندوز په خیر کې یوه حویلۍ یو ځای ونیسئ موقتا تر څو چې تعمیر ورته جوړیږي چې خزینه د دغه خدماتو نه مستفید شي.
په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنو ته رسیږي، خو له دې شمېر څخه 15% ښځې او کوچنیان جوړوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تریوی تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تریوی.
په کندوز ولایت کې د شزنه محتاجینو د ډیرېدو په اړه مو د اجمل ارین راپور اوریده. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوریچ په 2016 مزنی سپوخ خبريږي. اوس په کابل ولایت کې د نشي موادو پر قاچاق او استعمال خبرې کوو. په کابل ښار کې د نشي موادو خرڅلاو او درې لکه محتاجونو موجودیت په دې ښار کې د ګڼ شمیر جرمونو عامل یاد سوی دی. د کابل ولایت امنیه قومندانی وایي چې په دې ښار کې اکثر لوی جرمونه د نشي موادو په قاچاق او محتاجینو پورې اړه لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د کابل ولایت امنیه قومندان داوود امین سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې په کابل کې د نشي موادو کاروبار او استعمال د کابل پر امنیت څومره ناوړه اغیز کړی دی.
واقعا په کابل کې څه چې په ټول افغانستان کې د یو غټ پرابلم مشکل ګرځېدلی دی، اما که چېرته اراده موجوده وي په دې مورد کې انشاءالله مبارزه باید وشي، مبارزه کیږي. په کابل کې هم البته د ما راتګ سره سم په دویمه ورځ د ما پلان دی او گرفتاری د قاچاقبران او جمهوری د محتادینو پلان جوړ کړ چې خوشبختانه مو تر اوسه پورې په زرهاو و کسان محتادین جمهوری کړي او شفاخانو ته تدایی دپاره مو لیږلي دي. او په دې زمین کې مونږ په لسهاو کسان مو هغه قاچاقبران چې مواد مخدر قاچاقول یا خرڅول هغه هم نیولی دي. بعضی اشخاص و افراد چې په نورو جرایمو کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د پڅ سطح کې دا کسان چې مواد خرڅوي او کابل ته قاچاقي دا کسان په کومه سطح کې تاسو سره معلوم کړي څوک په دې کې ډیر ښکیل دي؟
زه داسې کوم مثال یا شواهد نه لرم چې په غټه پایه کې څوک ښکیل دي په دې موضوع کې، اما په ټیټه کچه د دې قاچاقبران فوق العاده زیات دي، چون هلته ضرورت او د تجارت ډیر یو قوي بزنس د خلکو لپاره دی، د بعض اشخاص افراد لپاره. نو مو ته اوسه زه شخصا تر اوسه پورې په کابل کې چې په خواهم ما دنده ترسره کړې دي، اوس هم داسې یو قاچاقبر چې په غټه سطح د دغو خلکو پشتیبانی وکړي مونږ نه لیدلي. ما چې کومه تجربه لرم همدغه قاچاقبران یو کیلو دوه کیلو همدغه غټو قاچاقبران نه راوړي اخلي او دغه دوه کیلو به په کورو کې د پوړې او د شین ټول په کورو کې ورته جوړوي. البته د خپل یو فامیل داسې کوم فابریکه نشته، د خپل کورنۍ په خپل فامیل کې خزنر کې نه خپل معتاد دي او دغه هم جوړوي.
مسیرونه کوم دي کابل ته چې د غزنې کابل د مواد راوړل کیږي او دلته په پرچون فروشانو باندې توزیع کیږي؟
البته د ننګرهار مسیر ده، د پکتیا مسیر ده، شمال مسیر ده، وردګ او غزنی او د قندار مسیر هم شته د خواته کابل ته. د دې تلاشي هم ډیره سخته دی چې مثال د مزارنی او 303 او 302 موټر راځي، هغه کې دوه ډیره سوارلی هم جبونه لټوا، دائم لټوا، بوټ هم لټوا، دا مشکل دی. خو کوای شو انسان یو په ډیر نورمال راوړي کابل ته.
ځینې وخت داسې ویل کېږي چې شپې برخې پولیس ډېر جدي نه دي او سالنګاري کوي، او ځینو برخو کې حتی د همکاري په تور هم په پولیسو باندې لګېږي.
دا زه منم چې بعض اشخاص افراد په پولیسو کې شته چې دوی نه پنجشنبه هغه پیسې هم اخلي د قاچاقبران نه. مو په دې ارتباط یو اقدام کړی دی چې دغه اشخاص افراد مو یو څو نفره ابل ورځ مو تبدیل کړل دي مواد مخدر نه. نور په صدد دي کوي چې دغه خلک تشخیص کو او د پولیسو د صفوف نه وباسو.
ویل کېږي چې ځینې سیمو کې پولیس خپل هم په مخدره مواد روږ دي او دوی خپل هم دغه نه استفاده کوي.
دا موضوع زنه را دوم پولیسو که مو صفوف کیشته خلق چه معتاد دی دی باره که مونگه پا تصمیم لرو پلان لرم چه اغا اشخاص افراد چه معتاد دی پا دی موادو بند آغشته دی دقا پولیس مونگه البته پا پلا یا کلینیک چی لرو پا دی کلینیک دی استخبارات و طریقه دی استخبارات دفتر دا پرفه دقا خلق چه کیگی استلامی رولای کیگی چه پلاس ها و کسان مونگ دقا یو میشته که هم دقا متعدین دی صفوف دی پولیس نخارج کردی او جنی کسان چه قابل دی و چه تداویشی او توسیهشی دوی بیا یو تعهد ورکی هغه همکارم وکړه ده.
تیر اونۍ تاسو متدین در ټولولو په وخت کې په ځینو ادارو باندې غږ وکړ، کابل ښاروالۍ باندې چې د دې همکاري وکړي متدین در ټولولو برخه کې. دلته ځینې مثال نشه چې مثلا پولیس ته مشکل ایجادې مزدای موسمو کې متدین در ټول شوی دی او ال تجارایم مال تر سر کې نورم تر سر کې نور ورګن څونه تاسو کار رضایت لري چې غیر خپل مسولیت ادا کړی.
اصلا تاسو ولې دل چالت پولیس وو د ساتامې څو ډاکټرانو اما ځینې برخه شته چې دلچسپی نه خیده کې یا بده په پلان کې نیوی نیولی چې شاروالی باید پلان کې نیول شي وای او د خلکو نه کومه غوښتل شي وای مو معتادین تاسو ولې دلچلته ټول کړل درې د نیم سو نفر هم بوتلل د دوی هغه کورونه هغه خیمه چې جوړی شي وي د ټوټونه هغه په لرګی نه پاتې شوي امر اشخاص مونږ نه لرل چې وشکو یا هغه د پاره مونږ وسط نه لرل چې انتقال کړو داسې خاص مشخص پروګرام وزارت مواد مخدر او د مونږ معینت مواد مخدر هم په دې مورد کې نه لري دلته دوی ډېر پروتفي پیسې لري په دې بخش کې چې په دې خلکو ولګو نو دوی ته باید موټر ونیول شي دغه ټوټې دغه کوټې دغه کورونه په ځان ته جوړ کړي دا ټول باید انتقال شي هغه ځای صاف شي پاک شي جالې ونیول شي بند شي نو دا خو ټول د پولیسو کار نه ده زه په خپل وزارت هم انتقاد کوم چې په خپل وزارت کې مواد مخدر لرم قطعا دلچسپي نه دوی فقط وایي چې موږ پالیسي سازو ستراتیژي او پالیسي جوړو په عمل ډګر کې دوی څه هم نشته عمل ډګر کې ټول مشکل په پولیسو ده خلاص درته وایم چې موږ هر نوع وظیفه بخي په مجاتې دي هغه اصلي لار دي چې موږ هغه جرایم دي جرایم پیشه دي د قانون تطبیق دي قانون تنفیذ دي قانون ده دغه لار دي موږ نه پام دي اضافي وظیفه موږ نه خطا شوی سبب دي بعضی جرایم کیږي
د کابل ولایت امنیه قومندان سره مو زمرد همکار مرسلین ارسلان مرکا اوریده او اوس هم د خاطرې نوبت دی د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکو میرمن خاتمه اتکاله مخکې د خپل میړه له خوا په نشو وخت اسوه او اوس په یو نه دولتي روغتون کې د علاج لپاره بستری ده دا چې د خاتمه میړه ولې هغه په نشو وخت کړه او اوس د میرمن ولې د نشه پرې شغل نیت کړی دی په جاره زموږ همکار محمد یاستر نک سره د زړه خاله کړی ده
د ایران راغلم دلته افغانستان ته درس زندگی می وسه لکور می ور وخصتو دوله ک دونیم لک درې لک افغانی پیسې می تلا می درس کور می وس ور وخصتو زتی چیر اپات نشو بس ناصر سرګردان شلو بیا مجبور شو د تریا کوم څخون دیم غم غلط کو د غیر است د وسه پوری تریا کوم نه ختای مشکلاتونه کور کې غمونه جنجالونه تکاله وکاله کی هجدم شروع کړی دا اول مخسړی وخلو دا اول نه هغه واده شوی نو ماغي وخلو ما نه قبول امور می مجبور کړم چې زه بلاد نشته سای مجبور یم تاسو وړي وړي ورکم سرپرست نه درینم دا مې د کاکا زوی د مور می بیا موږ د عمل نه پوینونو بیا م ناغیل چې دوه څه خوانو یو دوه 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 څه و څه خو چې زه دې منه عمل کیږي مشکل لال کیږي چې موږ څه خو زیات یار اختش لپی دا رقم څه خبره مو چې دا دسی دونه zarar لري دون اسیر سرګردان دسی موږ 50 ګرام چاخته اوس افغانې مصرفول شپږرز 50 ورځ کې دوه خلاص زما کم خرڅ کړ چنارم خرڅ کړ زمونږه باغونه ونې خرڅ کړې کور کې مې 50 دانې زمين دی یم لورته کبره وګنو غلمغال به کو جنگ به کو چې تاسو دا نه خوش کوي موږ زو دي کور یو لاړ ایران ته یو دلته نشته د دوه وړو وړي مکتب ته ځي خو سلام نه دلته دل چې ته چې واده او چې د می خور راغل نه به مقابل اوري دار اړ دي مخ کې سره غو چې ما حساب به خراب کړی نو څه تینا په یدلم به مکتب ته چې لا شي لی بچي هغه مور دی پودر وهي پلا دی پودر وهي یا می خور لږه ته پودر وهي یا دې مړ پودر وهي تاریخ ته و پودر لی هغه ما تسلیم نیول ز نور ناخم دې د بارش ما ډیر خلکو تانی را کړی ډیر خلکو لی چې پودر یو تاریخ دې زما ځل کې ډیر غټ زخم ورځولې پله اولادونه راته و پودر دینه خلاصې وی تاریخ ته خلاصې اولادو سره می جنگ ما سره جنگ زتی ما شمال ملي ګلو سبق ته بيته براغلو ما دل چې مور دي تاریخ خو شو شرمې ګل تاریخ خو شرمې ګل خلاصه دا عمل د پاره موږ نه قبولولو پله روز کا ورغل مرون کور راويستل مروي شړل ویل چې ته عمل لري ما ته کور ته مراد تاسو سره کومه کوم تدرستي پندې خرڅه ډیر مې صاحب خراب غټ وډي زتی صاحب خراب زتی رټاکان خراب زتی ډوډې نه خلاص زتی ډیر مرزنه موږ تراپی کړو زه خطرناک حالات را توپ کې مخکلي سر مخکې دوزيتي هم لاسونه خو ډیر درد کو ډیر سخت درد تلود هم شمان راغ ماته جوړول شته دا کنه خو موږ ته ولي خلکو تانی را کولی خالي دغه د پاره تسلیم نیول زمون ته نسو کو نو وي سبق وي مکتب ته لاشي سو کوته نو وي چې سامور سټاپلر پوري دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دي د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوري ډرامه لرو د ډرامي کې ساده څه ده چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناستوي او خیرات ټولوي په دې وخت کې پولیس راځي او هغه لخپل سلور وړو ماشومان سره بیایي دا چې زهرا ولې پولیس بوتله او د هغې د خیرات ټولول شاته څه ډول کیسه پټه ده دا په ډرامه کې واورو
خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وړ وړ بچیان را پاته دي اجی صاحب یو خیرات خوراک
کنه ددل ته څه کوي ته ناشته
کنده په واس لکه یم یو خیرات ټولو ما
کمانډر صاحب دی ما شمانه ته وګورم څومره تیز باران اوري، ټول په اوبو لمدې خښتې دي، خو دوی بیا هم نه را بیداره کیږي.
ښه وایې، ماشومان خو څومره شوخ وي، یوه شیبه هم آرامه نه کینی.
قومندان صاحب، هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخی او لوبې کوي، زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي، د لوږې نه ټوله ورځ وي دي.
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دمې پسد کیږي، دا څنګه خوب دی؟
اوهو، د دې دو ماشومانو خو سترګې رڼې دي، په رڼو سترګو ویده دي.
قومندان صاحب، ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي، د دوی خوب همداسې دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا په رڼو سترګو خوب لیدلی وي؟
قومندان صاحب، دا دی، زه هر څه خوروم خو دوی هېڅ نه بیداره کیږي، بیخي لکه مړه چی.
رښتیا هم، دا خو بیخي لکه مړه چی وي.
زموږ بیچاره ګان اولادونه خو په ژوندوني هم لکه مړه چی وي. ژوند خو د پیسهدارو خلکو دی، موږ کله په ژوندیو کې حساب یو؟
نو چې په مړو کې حساب یې، نو څنګه ټوله ورځ دلته ناست یې او چغې وهې؟ نه ستړی کیږې او نه غیر حاضرېږې، دا یو کال کیږي چې هره ورځ دې په دې چوکي وینم.
نو څه وکړم قومندان صاحب، مجبوره یم چې سوال ونه کړم چې شی وخورو.
کور دې چیرته دی؟
کور نه لرم، د سړک په غاړه ژوند کوم.
دروغ مه وایه، خامخا ته خبره شته. اشرفه،
بله قومندان صاحب.
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته، دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیه ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه.
قومندان صاحب، تاسې زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ راسره؟ ناحقه مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې؟ څه ګناه مو کړې ده؟
موږ ستا په باره کې معلومات لرو، که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو.
مخکې شه، ډېرې خبرې مه کوه، هله پورته شه موټر ته.
قومندان صاحب، او دې ته مې ولې بیایې؟ دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده. له خدایه وېرېږئ، خوشي مې کوي. قومندان صاحب، عذر درته کوم، پلاو درته غواړم، ما خوشي کوي، ما خوشي کوي.
راجا،
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام. راځی راځی ډاکټر صاحب، خیر راغلاس.
خیر یو څه قومندان صاحب، دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو.
ښه، نو نتیجه یې څنګه ده؟
دا ده قومندان صاحب، ته یې وګوره، ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشه یي مواد ورکوي، چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قومندان صاحب، دا د تاسې وګورئ، ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي، معصوم او بېګناه ماشومان دي، د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه، ته ودرېږه، زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله،
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم سلام، جوړ پخیر.
اکبر خان صاحب، زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده.
ها ها،
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا، توبه خدایا، دا څنګه مرده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی، د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه در استوم، تاسو مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب، همداسې به وکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.